احمد شبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې مو هر کلی کوم او دا هم خبرونه د روسي ستري محکمې نن پنځشنبه طالبان د ترهګری زړډالو لنډه لري کړل اسوسییټډ پرس خبري اژانس دا کار د طالبانو لپاره ډیپلوماټیک بریا بللې روسي په 2003 کال کې طالبان د ترهګر زړډالو په نوم لړ کې شامل کړی وو تر دې وړاندې د روسي د کابینې یو شمېر غړیو له جمهور رئیس پوتین نه غوښتي وو چې طالبان له دې نوم لړ وباسي هغه مهال روسي چارواکو ویلي وو چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره ګامونه چټک کړي دي وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جام کمال خان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ترانزیټي ستونزو په اړه خبرې وکړې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې په دې غونډه کې د څلورویشت ساعتونو په مخه د تورخم بندر د فعالیت د غلام خان بندر له لارې دوه اړخیزه سوداګري د دواړو هیوادونو له لارې د باور د باروونکو موټرو تګ راتګ بانکي تضمین او د بندرونو د تنظیم لپاره د جامع میکانیزم د رامنځته کېدو په اړه بحثونه او خبرې شوې دي په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ویلي دي چې دواړو لوریو ترمنځ به بیلابیلې تخنیکي غونډې ترسره شي چې پکې داسې پریکړې وشي چې دوه اړخیزه سوداګري وده وکړي د طالبانو د صنعت او سوداګري د سرپرست وزیر په مشۍ پلاوی پرون په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورسېد د امریکا د ول ورډ پوری چارواکي نن په پاریس کې د اوکران د جګړې د درېدو او له ایران سره د امریکا د احتمالي شخړې پر مخنیوي خبرې کوي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف پاریس ته رسیدلی دی رویټرز اژانس لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسیې په اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې واوري او د اوکران د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبرې وکړي اروپایي مشران د ټرمپ پر هغې ډیپلوماسۍ خپه دي چې د اوکران په جګړه کې خپله اوکراین پړ بللی دی د منځني ختیځ لپاره به د امریکا استازی له پاریس وروسته روم ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبري وکړي ترامپ تر دې وړاندې خبرداري ورکړې چې ایران له اټومي پروګرامونو لاس وانخلي د اسرائیل په وسیله به بریټ پر وکړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ماسکاو ته ولاړ رویټرز ژورنال څرګندوي چې تمه ده عباس رخچی به د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري دا سفر په داس وخت سره کیږي چې ټاکل شوی ده دوی ورسې روسه د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د ایران د اټومي مسلې په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي د دې خبرو لمړی پړاو د شنبې پرځ د عمان په پلازمېنه مسقط کې ترسره شو چې په دې خبرو کې د ایران د پلاوی مشي عباس رخچی کوله او د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځني ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته تللی وو او بیا له هغه ځای عمان ته ولاړ تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او رخنده وو ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري اسلام آباد وايي په کابل کې پلاوی له افغان چارواکو سره پر حساس او ستراتیژیکو موضوعاتو خبرې کړې دي وړاندې به د دې تفصیل درکړو په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې مدني فعال پتنګړه کاکي طالبانو نیولې او په کابل کې یو خبريال راشد کاشفي توقيف کړی
کاشفي پرته کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی
او په دې خبرونه کې
لتر به کیلو لتر به کیلو ادرس به بیا زموږ په
سرکاري ګړې پنځر
پګډیشن لپاره
پګډیشن بسکران وای د سړو خونو کمښت د دې سبب شوی چې خپل محصولات د حاصلاتو په وخت ارزان او پلوري نور مطالب هم لرو لازم دی راډو سره کوي تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د روسي ستري محکمې نن د افغانستان پر واکمنو طالبانو بندیز لري کړ هغه ډله چې سبان دي تقریبا 200 وړاندې ماسکاو د ترهګر سازمان په توګه نومولې و دا اقدام د طالبانو لپاره یو ډیپلوماټیک بریا ده چې په 2003 کال کې د روسي له خوا د ترهګر سازمانونو پولیس کې شامل شوی وو چې له دوی سره هر ډول اړیکې د روسي د قانون لمخې د سزا وړ ګرځولې و په ورته وخت کې د طالبانو پلاوی د روسي له خوا کوربه په جوړ شوی وو غوندو کې مختلف غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړې و. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي دا ځکه چې مسکو هڅه کړې چې ځان د سیمه ییز ځواک د منځګړي په توګه څرګند کړي. روسي چارواکو په دې ورستیو کې د افغانستان د ثبات لپاره له طالبانو سره د شکلتیا اړتیا باندې ټینګار کړی دی. په روسیو کلونو کې د منځنۍ آسیا، قزاقستان او قرغزستان هیوادونو طالبان د ترګر وډلو له څخه لري کړی دی. طالبانو په 2020 کال کې په افغانستان کې واک تر لاسه کړ کله چې د امریکا او ناتو ځواکونه د دوه لسیزو جګړو وروسته له افغانستان څخه د غوښتلو په روسیوونو کې وو. طالبانو په پیل کې د 1990 څخه تر 2001 کال پورې د خپل لومړی واکمنۍ په پرتله د ویډیر منځلاري واکمنۍ ژوند وکړه، خو د 2020 کال د واک له ترلاسه کولو وروسته په شوزو انجونو باندې د بندیزونو لګول پیل کړل. شزی لډیرو دند او عوامه ځایونو څخه منع کړي، په شمول د پارکونو او حمامونو. په داسې حال کې چونجون لشپژم ټولګي څخه وروسته لسته کړو څخه منع شوی دی. دا اقداماتو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړی دي، که څه هم د دوی حکومت د چین او متحده عربی اماراتو په ګډون له هیوادونو سره ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړې دي. ځینې طالبان د نړیواله ټولنې سره ډیره شکلتیا خوړي او غواړي چې د بهرني ملاتړ درجل بولو لپاره سخت پالیسي لغو کړي. په دې ورستیو میاشتو کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په مشرۍ د طالبان او امریکا ترمنځ اړیکې زیات شوې دي، چې ډیری د بندیانو تبادله او خشکې دوله عمل دي. د بوهران ګروپ د آسیا پروګرام یو لوړ پوړی شننکه ابراهیم بهیس وویل چې د طالبانو د ترهګری ډلې په توګه لالست خلری کول له کابل سره د سوداګری او سیاسي اړیکو لپاره قانوني خنډ او د هغې لری کول د اړیکو د شکولو لپاره د مسکو لیوالتیا مناقصوي. د جنوبی آسیا شننکی مایکل کوګلمن اسوسییټډ پریس اژانس وویل چې د روسي اقدام بنسټیز نه و، چې ډیرې هیوادونو هیڅ کله په رسمي ډول طالبان د ترهګر سازمان په توګه نو نومولي. په ورته وخت کې هغه دا پریکړه چې اوس دوی له لسته لري شوې دي د دواړخي زواړي کول لپاره د دواړو لپاره ګټه ګټه بللې ده. د روسي لپاره کوګلمن وویل چې دا به د باور جوړونې اقدام په توګه کار وکړي چې د لا زیاتو شکلتیا لپاره لار هوار کړي او ماسکو ته ورتیا ورکړي چې په افغانستان کې خپلې ګټې په شته توګه خوندي کړي. په ځانګړې توګه د اسلامي دولت خراسان په څیر د روسي ضد ترهګریزو ډلو په اړه ماسکو اندېښنې لري. کوګلمن بیا وویل په عین حال کې د طالبانو لپاره د محکمې پریکړه د مشروعیت لوړولو پایله ده چې دوی کول شي د دوی د واکمنۍ د نړیوالو منلو لپاره ترې ګټه پورته کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
طالب او پاکستانی چارواکو په کابل کې خپل پرونی غونډه مهمه بللې او ویلې دي چې پر حساسو ستراتیژیکو مسایلو یې بحثونه کړي دي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همشخي ومه غونډه وه چې په کابل کې د بندو دروازو تر شا تر سره شوه. د پاکستان د پلاوی مشید افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي محمد صادق او د افغانستان د پلاوی مشید طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مولا عبدالقیوم ذاکر کوله. تفصیل د اسدالدین پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان وایي له طالب چارواکو سره یې پرونی خبرې رغون کوي او پر حساسو او ستراتیژیکو مسلو څرخې دي. نوموړي تیر شپه پر خپل ایکس پانه په خواني ټویټر لیکلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې د ناندریو پر کمولو، د دوه اړخیز تفاهم پر پیاوړتیا او ګڼو نورو دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړې دي. کته هم دغه خبرو نور جزئیات نشته، خو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ایکسپریس تریبیون ویلي د خبرو اصلي تمرکز د پولې دواړو غاړو ته د ترهګریزو فعالیتونو پر مخنیوي وو. د غوړسپانی لیکلي چې پاکستان له افغان طالبانو د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان په وړاندې تګلارې کې د لوی بدلون تمه لري. ورسپانه د پاکستانی پلاوی د غړو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د ټي ټي پی په وړاندې د طالبانو په دریڅ کې جدي بدلون تر سترګو کیږي. پاکستان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي او هغوی ته په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابره کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه ادعا تل رد کړي او بیا اساس بللې ده. تحریک طالبان پاکستان په دې ورستیو کې په پاکستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي او د یو څیړنیز راپور لمخې یوازې 13 مارچ میاشت کې پاکستان کې 115 بریدونه شوي وو چې په میاشتنۍ کچه تیر یو لس کلونو کې داشمیر به ساری وبلل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې موضوع ته کوم اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دغه غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خپل ژوره اندېښنه شریکه کړه. متقی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د باور په فضا کې خپل مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي او له ټولو هغو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د ولسونو د خپګان او احساساتو د پارونې لامل ګرځي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جی سی سی په نوم د همغږۍ و مناسته و چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته پرون چهارشنبه کابل کې ترسره شوه. دواړو لوریو د دې ډول لیدو کتو پر دوام ټینګار کړی او ویل شوی چې نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته سفر وکړي.
د اسلام آباد او طالبانو د اړیکو د شکېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي او امریکایي ډیپلومات زلمی خلیل زاد ویلي با خبر او کسانو ورته ویلي چې پاکستان ممکن د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته انتقال کړي. تر دې په خاطر ځل طالب چارواکو ویلي چې داعش خراسان څنګه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه افغانستان او نور سیمې ته ګواښ پیښوي، که څه هم دغه خبره پاکستانی چارواکو په وار وار رد کړې ده. د شاغلي خلیلزاد اندیشنه څومره پر ځای ده؟ د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د وسوال پاوز د ویان جنرال اجمل عمر شینواري نظر در سره شریکو.
تاسو ګورې دا کومه نوې خبره نه ده چې ډاکټر صاحب خلیلزاد د سرګند کړې ده. یو بربند واقعیت ده د تاریخ په اوږدو کې متاسفانه چې پاکستان په هر دور کې خپل خصمانه اعمال تر سره کړی دي. ولې دلته ځینې هغه کړ بهرنۍ کړې او کورنۍ کړې هم د دې باعث شوي چې د دوی دغه کړنو ته زمينه مساعده کی او فرصت ورته وایي. پلمړی سر کې خپل کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد یو پیژندل شوی ډیپلوماټ په صفت او یو د کارپو په صفت باندې چې دا باس مترکی نو اړینه ده چې دوی خپل کم کرا اسناد چې پلاس لري هغه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کی او چې په دې اکلا باندې ملګرو ملتونه په مسولیت سره دا موضوع وڅېړي. دویم ټکی دا ده چې د دې خبرې د مخوالي لپاره چې د جمهوریت په وخت کې هم په عین ترتیب باندې د داعش اکثره وسلوال د پاکستان د اراضینه سمبالیدل او د افغانستان خاورې ته رانوستل کېدل چې په هغې وخت کې دوی د طالبانو د پوښښ لاندې دغه چارې ترسره کولې. او زه داسې هم په زغرده ویلی شم چې ورځی چې کوم د طالبان د داعش مشر او د افغان وسلوال پوز د استخباراتي بنسټ په نا نوخ باندې هغه ونیول شو هغه عملاً د پاکستان افغانستان تر نه وته او دا هغه پخښتونه د داعش د مسیر له چې د کرخ هغه را کېدل دا په خپل هم په هغه وخت کې کره معلومات وو چې په هغه وخت کې د ناتو هیوادونو سره او د سیمه هیوادونو سره او حتی خپل د پاکستان سره هم دغه کره اسناد او شواهد شریک شوی. ولی دوی په عمل کې د هغه نه انکار کوو او ویل چې دا خوځښتونه د هغوی د امنیتي بنسټونو نه پټ تر سره کیږي.
نو شینوار صاحب هم دې ته په کتو فکر کوي کوو سم له پاکستانه د کډوال په منځ کې داعش راتیریږي راځي؟ تاسو وایي چې په تیر جمهوریت نظام کې هم چې کله کډوال راستنول کېدل نو منځ کې دغه سي داعش غړي راتلل. البته په ختیځ کې د داعش موجودیت ممکن د همدې خبرې ښکارندوی وي چې داعش په لومړي سر کې په ختیځ کې زاله وکړه او هلته په اچینو دغه شاو خولسوالۍ کې ځای پر ځای شول. آیا طالبان اوس دومره امکانات لري چې د کډوالو په دغه سیل کې په دغه سپه کې دغه کسان مشخص کی یا یو پیژنی تعقیب کړئ سي؟
اصلا دلته کم ټکی چې ډاکټر صاحب خلیلزاد مطرح کړی دی دلته په دې کې څو اهداف مطرح دي. یو دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اختلاف د پاکستان سره په اوسنۍ حالاتو کې صرف د عمران خان د خلاصېدو پاکله ده او هغه هم د دې په خاطر چې عمران خان هغه کمې پرېکړې چې کړي او کم هوډونه چې لري د امریکای د متحده ایالاتو سره بیا ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره په دې برخه کې غواړي چې دوی هماغه پخوانۍ کومه پروسه چې پیل کړې وه هغه پای ته ورسي. راغو شو دي چې طالبان دا ورتیا لري او کنه طالبانو کدا ورتیا درلودل نو تر اوسه پورې به متکن ثابت کړی وای لکه کم ووټ شي دوی په دوحه کې کړه او چې ټولې تروریستي ډلې به دوه مهاري او هغه ته به پرمختګ او د فعالیت زمینه نه مسایدي ولی موږ عملاً ګورو چې لدې سره چې دوی هغه نه دي کړی چې د دوی مخه ډب کی دوی خپل اوس عملاً د دوی متاثر دي او د داعش وتوانه د چ په مختلفو ځایونو کې د دوی خپل ورپوري چارواکي ترور کی او تا په ځینو هغه اهداف باندې چې خپل د داعش لپاره ستراتیژیکي ارزښت د پغو باندې په افغانستان کې د نن طالبانو په حکومت کې عملیات تر سره کړی. دریم ټکی دا ده چې د تروریزم سره مبارزه داسي یو اسانه او ارزانه کار نه ده چې هغه د طالبانو په باندې دا تر سره شي. طالبان خپل اکثریت تقریبا ماغه ایدئولوژي سمبال دي او کله چې دوی په زندانونو کې د داعش سره یو ځای یو کې دا ډیر د دوی داعش ته جذب شوی دي او عملاً د دوی یو تعداد هغه خواخوږي چې د خفه شوی دي یا د طالبانو د کلونو نه ناراضه دي دوی هم خپل پټي اړیکې د داعش سره جوړی کړی دي. نو دا هغه څه دي چې موږ د پایلې تر سهي چې طالبان د دې واک ځواک ظرفیت او وډلري چې وشي کولای چې د داعش په مقابل کې عملاً مبارزه
وکړي. یو شی ښکارا ده چې امریکایي چارواکو او ایرانی چارواکو له داعش سره د طالبان مبارزه بیا استایل او د پام وړ بلل ده او روسي پښتنه داسې کوم شنواره سپ چې دا بسره راټول کړي او ګد نشي پاکستان څه غواړي په دې کار سره تر لاسه کړي. ایا غواړي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي د داعش په وسیله باندې ک په افغانستان کې ګډوډي او نامنۍ دوام وکړي؟ د پاکستان هدف څه کېدلی سي چې غواړي د خاغلی خلیلزاد په ټکو چې د کډوالو په منځ کې داعش افغانستان ته راوړيږي؟
پاکستان د مختلفو تاکتیکونو نه ګټه پورته کړي ده د خپل نفوذ لپاره او د خپل ملي ګټو د ساتلو لپاره. یو ټکی چې په هغه کې په دې برخه کې د داعش د ملي تجهیز او د خونو روزنې پاک لبانې ده هغه دغه ده چې هغه په افغانستان کې کرکټ لوړ کی او خپل ځان هم د تروریزم قرباني کی او په عین ترتیب باندې وشي کولای چې خپل تیرې اړیکې د د لویدیځ هیوادونو سره او د نورو هیوادونو سره د تروریزم سره په مبارزې په پیلامه باندې پر مخ بیسي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د وسلوال پاوچ ویان جنرال اجمل عمر شینواره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
طالبان په کابل کې دوه فعالان چې په خوای هم نیولې وو بیان ویل دي. د یو خیریه بنسټ مشاو د خواله رسنیو فعال افغاني ول اصل کناډایي ندیم نور چې په پتینګړه کاکي مشهور ده نیول شوی ده. داخلي نور د کورنۍ غړیو د خبر لا سړي رډو سره شریک کړ. بلورته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان اسدي رډو ته ویل چې طالبان په کابل کې خبريال راشد کاشفي توقيف کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت دوه فعالان نیولی او بندیان کړی دي. په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د مشري او د خواله رسنیو فعالی افغاني ولاس له کاناډایي ندیمې نور کورنۍ ادا کوي چې طالبانو نوموړي نیولی او بندي کړی ده. نوموړي چې په پټینګړه کاکۍ هم مشهور ده ورور یې داستان د اپریل په 18 ازادي رادیو سره خبرو کې وویل هغه د مارچ له 14 نیټې راهیسې له کوم دلیل پرته نیول شوی او د دې ادعا پر بنسټ چې د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې ده. خغلی داستانونه غوښتل چې راپور کې غک خورسي خو د خور د نیول کېدو په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې هغه زر تر زره خوشی کړي. ندیمه نور د 2022 کال په فبروري کې هم د طالبانو له خوا نیول شوی و. ندیمه نور چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره فعال ده وروستۍ ځلې د 1403 کال د دلوي په 21مه یعنی د 2025 کال د فبروري په لومړیو کې یو ویډیوي پیغام کې له طالبانو غوښتي و چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او زیاته کړي و چې کله چې له رینجرو یعنی پوځي موټرو سره ګرځي پر خلکو وسلې مه راباسي او د خلکو زړونه وګټي. نو نوموړي په 2019 کال کې کاناډا څخه افغانستان ته ستنه شوې وه، خو په دې وروستیو کې کاناډا ته تګ راتګ درلود. بلخوا د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د رسا ټلویزیون او ټایمز خبریال راشد کاشفي هم د دوهم ځل لپاره نیولی او بندي کړی دی. دغه مرکز د پنځمه په ورځ د اپریل په 18 په خپل ایکس باندې خپور کړی بیان کې د نوموړي په نیولو او د دوی په ټکو ناڅرګند ځای ته یې پر لیکدولو اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د اوسنیو واکمنو دا کړنه نه یوازې د خبریالانو له حقونو او د بیان له ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه ده، بلکې د افغان خبریالانو روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او مسلکي کار ته دوام ورکول ورځ بلې ته ځپونکي کیږي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاشفي پرته له کوم دلیل د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی او د تور زور په دی خوا په زندان کې دی. له بده مرغه په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان پرته له کوم دلیل خبرې لاندې سي. دا خبرې لاندې د ټولنې له ګوټ ګوټ څخه اطلاع رسونه کوي. کله چې خبریال نیوکه کوي پر نظام طالبانو د ادارې لخوا نیول کیږي، ځورول کیږي.
دغه سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښاغلي کاشفي وضعیت سمدستي روښانه او پرته له کوم قید او شرطه هغه آزاد کړي. راشد کاشفي تر دې وړاندې د 14 کال په قوس میاس کې هم د لنډې مودې لپاره نیول سوی و چې وروسته یې ځینو رسنیو سره خبرو کې ادا کړې و چې په زندان کې وهل سوی دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې هم په دې اړه د ازادي راډیو سره معلومات شریک نه کړل، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ خبریال تر اوسه د هغه د کار له امله نه دی نیول سوی. په ورته وخت کې د بشري حقونو ځینې بنسټونه دا نیول ژور خطرناک حالت بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو د فشارونو په واردولو د دې حالت د دوام مخه ونیسي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ژور خطرناک حالت دی، په ځانګړي توګه خطرناکه ځکه دی چې دا د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ودې په حال کې عادي کولو سره هم مهاله پیښیږي. ډېره مهمه ده چې ملګري ملتونه دا قضیې له نږدې وڅېړي تر څو وګوري چې څوک ولې په افغانستان کې بندیان دي. دوی باید پر طالبانو فشار راولي چې هغه کسان آزاده کړي چې په غیر قانوني توګه نیولي دي او دا ناقانونه توقیفونه ودروي.
تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او د پخواني جمهوري نظام ځینې پخواني امنیتي ځواکونه نیولي، شکنجه کړي او آن ترې تم کړي دي، خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران پر جنوب ختیځ ښار د نپرو د روسي د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې دوه مېرمنې وشل شوې او د درې ماشومانو په ګډون شپاړستنه ټپيان شوې دي. د سیمې والی سیر هلی ساک پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د پرونی بریټ د ټپيانو لړلې 15 تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوې دي. د دې نپرو شاروال ویلي چې بریټ د شاروالي ودانۍ ته په سل متري واټن کې شوې چې لکبلې د استوګنې شاوخوا 15 کورونه تخریب شوې دي. په دې ترڅ کې د امریکا دول وړ پوری چارواکي نن په پاریس کې د اوکراین د جګړې د درېدو له امله د غشار تر رسیدلې دي او یا د دې جګړې د درېدو د لارو چارو د سنجولو لپاره د خبرو لپاره پاریس ته تللې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استاد سټیف ویتکوف د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د خبرو په هدف په پاریس کې دي. روټرس لیکي چې امریکایي چارواکي به د روسي پړه د اروپای ټولنې اندیشنې ووري او د اوکراین د سولې د پلان پر څرنګوالي به خبري وکړي. اروپای مشان د ټرمپ پر هغه ډیپلوماسي خپدي چې د اوکراین په جګړه کې خپل اوکراین پړ بلل دي. البته د امریکا د دوه مشان به له ایران سره د امریکا د خبرو په ارتباط هم د فرانسې له چارواکو سره خبري وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د سړو خونو کمښت د کروندګرو لپاره یو جدي ستونزه ده. دوی وای لدی عمل ارج خپل محصولات ته خصا کې دولویر پډیر ارزانه به و پلوری یا پاکستان ته پټیټه به صادر کړي. په افغانستان کې شاوخوا 15 اپسول کې خلک په کرهنې پختی ول په دې هواد کې پانګوال د سړو خونو په برخه کې پانګونه نه کوي. جزئیات په دې راپور کې
کابل بودخاک تلو لاری د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو خالد کورته سبزی او ترکاری
شاخه یاد انا پکی او پیاسی واچرو نه کارا کتیار به را دا شیر بازار سے
سو کی کرو وطن
شپګډیشن نه
نو وړی چې د افغانستان څو گاونډیو هیوادونو کې وخت تیر کړی وای سبزی او ترکاری دلته ډیر ارزانه ده. خالد د سینو سبزیو او ترکاریو د قیمتونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
ترکاری چې ده لکه نانا دړیا ملسرخک نوشپیاز د راځي په 15 روپۍ ګډه او پیاز چې ده 140 روپۍ کچالو چې دی 150 روپۍ او د بادرنګ چې دی بادرنګ 2 کیلو په 150 روپۍ ورکي لړوغان چې دا چارک په 40 روپۍ دی او د غټه غندنه چې دا یعنی غټه ګډي دا چې ګډي په 100 روپۍ ده.
د یادونه دا چې په کابل کې په هر موسم کې سبزی او ترکاری ارزانه نه وي په ژمي کې ګرانی کې خو چې فصل وي او د اکثر ولایتونو یو ځای په خېږي بیا ډیر ارزانه وي. د افغانستان ډیری سبزی او ترکاری په دوبی کې پخېږي که څه هم عام خلک خوښتي چې په ارزانه به یې اخلي خو کروندګر وایي څومره چې خولې تویوي هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی وایي حاصلات یې ښه دي خو مارکیټ ورته نشته او وړ دي چې د خوسا کېدو له ویرې ارزانه وپلوري. دا کروندګر ورته د سړو خونو د جوړولو غوښتنه لري. د هرات ولایت یو کروندګر خیرالله ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم به خاطر از اینکه ما سرخانه نداریم و روند
متاسفانه مو په مفت بیا هم مجبور شوی و چې خرسی کو زکه سړی خونی نشته له چارواکو هیله کوو چې همکاري وکړي او سړی خونی راته جوړ کړي څو محصولات مو خراب نشي او زیان ونه کړو
به ما سرخانه جوړ کنه تا که خدای نخواسته از یو بعد محصولات مو خراب نشه و زیات متضرر نشیم.
د کندهار ولایت یو کروندګر عبدالرحمن هم مرته خبره کوي
موږ دا ترکاری کرو پنجان دی بیانډې رومان اندوانې چمبرخي البدرنګ دا شان کرو نو په دوی کې موږ دا زاینه لرو چې دا زمي د پاره وساتو نو موږ د حکومت سره دا غواړو چې موږ تشکونی جوړی کې او چې موږ دا خپل سوځبار پکښ وساتو.
که څه هم کرشمیری نه دی معلوم خو د طالبانو حکومت د کرنې وزارت مخکې په خپل ویب پاڼه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له 4 کسانو 3 په کرنه بوخت دي. دا چې ولې د سړو خونو په برخه کې په افغانستان کې پانګونه نه کیږي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وویل
لوی مشکل برق دی مونږه چلیر ساته برق نه لرو سړې خونې چلیر ساته برق ته ضرورت لري او په جنراتورونو باندې برق سولرونه او په دې باندې سړخانه نه فعالیږي نو لوی مشکل دا دی.
افغانستان ډیر پر وارداتي برېښنا متکی دی او خپل د اړتیا وړ شاوخوا 20% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه تامینوي. په دغه وخت کې د جوړو شویو یو شمیر سړو خونو خاوندان هم د ستونزې تېدوي. په کندز ولایت کې د یو سړي خونی خاوند ایوب خالد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا د دوی د کار په وړاندې جدي ستونزه ده.
سرطانه جده پا ده سفاس برق بانده چلیگی دیر قوی برق ورده پکارده تقریبا پا یو ساعت که 15 کلووات برق مصرف لری ده منگ سرطانه و ده برق باره که پا غیر که ارسه که منگ دیر مشکلات لرو کلا کلا برق نی کلا پس ده دیوا گرمی گی برخونه زیفه کی گی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونی مسولین وايي افغانستان کې د سړو خونو د کمښت له امله ډیری سبزي، ترکاری او میوه په خپل موسم کې پاکستان ته صادریږي. هلته په سړو خونو کې ساتل کیږي او چې کله یې افغانستان کې موسم خلاص شو بیرته بل وړه بیه دغه هیواد ته وارديږي. دا غوښتل چې د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې د سبزیو او میوه یو پلورونکی چې دا هم خالد نومیږي تاییدوي.
سلفی صد سیده ده خود سبزی نه انار دو ساتی و زمانگ انار دو را اوڑی ساتی لیده تیخی ده سیوان کابلی سیوان ده تراجی ساتی
دا چې دا مهال په افغانستان کې څومره سړی خونې شته او د دوی اړتیاو ته په کتو په دې برخه کې څه اقدامات شوي. په دې اړه د طالبان حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا دغه وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړی خونې شته چې د دولتي ادارو، خصوصي سکتورونو او کروندګرو دي او یو شمېر یې اوس غیر فعاله دي. خو دا چې ولې غیر فعاله دي لامل یې نه و ښودلی چې ممکن دې راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره همدا د برېښنا د کمښت او کمزورتیا ستونزه وي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره